یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکی ګواښ بولي او وایي له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړي. نن د اوسني افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 249 تلین دی.
د احمد شاه ابدالي د لوی اهدافو څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه.
د افغانستان او بنگلادیش د فوټبال ملي ټیمونه نن ماښام لوبه لري. افغان لوبغاړي وايي پوره چمتووالی ورته لري.
قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس خلرو، نو امید لرو چې د بنگلادیش لوبه نه ښه نتیجه واخلو. هلکان فعلا 100% آماده دي.
د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د کرونا وبا د مخنیوي لپاره یو پلان اعلانوي او دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. ترار زمخ کې اسمت ساروان خبرونه وایي.
ملګری ملتونه وایي طالبان له حمله القاعده سره نږدې اړیکې پالي. نامعلومو وسلوالو د افغانستان د لویدیځې حوزې د علماو مرستیال وواشه او اروپایي ډیپلوماټان وایي د ایران د اتمي موافقې پر سر خبري حساس پړاو ته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان حکومت ته ګواښ زیات شوی او دا ډله لا هم له القاعده شبکې سره نږدې ده. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په دې راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، ویل شوي که ضروري اقدامات ونشي ممکن دا ډله بیا واک ته ورسیږي. دا راپور چې د ملګرو ملتو څارونکو ډلې چمتو کړی په داسې حال کې خبر شو چې په راتلونکو څو میاشتو کې درست نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي. د ملګرو ملتو دا ډله چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د څارلو مسؤلیت لري وایي چې طالبان د القاعده له تروریستي ډلې سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي دواړو ډلو داسې هیڅ نشه نه ده شولې چې په خپل منځ کې دي اړیکې شلولې وي. د افغانستان د لویدیځ حوزې د علماو د شورا مرستیال مولوی محمد کبابیانی نن سهار په انجیل ولسوالۍ کې د خپل کور مخته وبشتل شو. د هرات د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالله حد ولیزاده آزادی رادیو ته وویل مولوی کبابیانی په خپل کلی کبابیان کې د سهار لمانځه وروسته له جومات څخه کور ته روان و چې دو موټر سایکل سپرو پرې ډزې وکړې. حمله کوونکی په تیشته بریالي شوی او تر دې دمه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اتیا کلن کبابیانی له دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان د لویدیځې حوزې د دینی و عالمانو د شورا د مرستیال په توګه دنده په غاړه لرله. د اروزګان د ګیزاب امنی قمندان وایي وسلوالو طالبانو په پرلپسې بریدونو کې د دې ولسوالۍ له امنی قمندانۍ پرته نورې ټولې سیمې نیولې دي. امنی قمندان لالی نن آزادی رادیو ته وویل تر دې وړاندې هم طالبانو د ولسوالۍ په بشپړ ډول نیولې وه. د ګیزاب امنیت قمندان وایي چې د طالبانو د حمله له پلان خبر وو او له دې سره سره چې له اړوندو ادارو د مرستې غوښتنه وکړه کومکي ځواک ورونه رسید. دی وایي که ژر کومکي ځواک ورونه رسیږي ممکن امنیت قمندان هم د طالبانو لاسته ولوي شي. د امریکا دفاع وزارت وایي تیر کال یې ځواکونو په افغانستان کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 40 وګړي صحوان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا خبره پینتاګون د امریکا کانګرس ته په حق راپور کې کړي چې په 2000 میلادي کال کې په بهرنیو جګړو کې د ولسی وګړو د وژل کېدو په اړه خبر کړی دی. په دې راپور کې تیر کال سهوان د وژل شویو شمیر 23 تنه شودل شوی. پنټاګون په دغه راپور کې چې د امریکا د کانګرس په غوښتنه په جګړو کې د ملکیانو د احتمالي منشوب لپاره اړه له 2013 کال راهیسې هر کال خبروي او یو برخه په ډاګه شوی، ویلي چې یو تن په عراق او یو بل تن په سومالیا کې وژل شوی او د وژل شوی دریم ملکی کس ځای نه دی په ډاګه شوی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره خبري ډېر حساس پړاو ته رسیدلې دي. دا خبره اروپایي ډیپلوماټانو کړې ده. د برېټانیا، فرانسې او جرمني ډیپلوماټانو په یو بیان کې وویل په خبرو کې پرمختګ روان دی او دراتونکو موافقه ځینی مهمه برخه چمتو شوی، خو بیا هم سختي پریکړې په مخ کې دي چې باید وشي. د دغه درې اروپایي او د ایران د 2015 کال په اټومي تړون کې د نورو شامل سترو قدرتونو استازو د اپریل د میاشتې له لومړیو په ویانا کې خبري پیل کړې او هڅه کوي چې متحده ایالات بیرته دغه تړون ته راوګرځي او ایران هم خپلې کړشمنې په بشپړ ډول عملي کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال واشنگټن له دغه تړون څخه وایست او پر تهران بیرته اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران هم په خبرګون کې د اټومي پروګرام فعالیتونه بیرته پیل کړل. د امریکا متحده ایالاتونو پر درې بلغاریایانو او پر هغو لسکونو شرکتونو چې ویل کیږي دوی خاوندان دي یا هم په فساد کې د پراخ رول لمخې پر کنټرول لري اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د امریکا خزانه وزارت پرون چهارشنبه اعلان وکاو چې د ماګنیتسکي نړیوال قانون لمخې د بلغاریا د پارلمان پر پخوانی غړي دیلیان پیوسکي، مشهور سوداګر واسیلی بوشکوف او د ملي امنیت پر پخوانی چارواکي ایلکو جیلیاسکوف او په دوی پوری تړلو څلور شپته شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا اقدام کې په فساد کې د لاس لرلو په تور د بلغاریا پر درې پخوانیو چارواکو د سفر بندیز لګولې دي. بلغاریا چې د ناتو او د اروپای ټولنې غړي ده له سباندې درې لسیزو راهیسې چې په دې هیواد کې کمونیستي رژیم ړنګ شوی له پراخ اداري فساد سره مخامخ ده. د اروپای ټولنې دا بېوزده غړی تل د فساد او د رسنیو د ازادۍ د ستونزو له کبله له انتقادونو سره مخامخ شوی دی. او د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي د زهری یا وینوس سیارې د اتموسفیر او د دې سیارې د سطحې د اجزاو د څېړنې لپاره دوه ماموریتونه لري. له دغو ماموریتونو ځینې هر یو 1500 میلیون ډالره بودیجې ته اړتیا لري او په پام کې ده چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ اجرا شي. د ناسا رئیس بیل نلسن وایي دا دوه ماموریتونه به موقع په لاس ورکړي چې له څه باندې 1500 کلونو وروسته یو ار بیا دې سیارې ته پام واړوي. ناسا وروستی ځل په 1990 میلادي کال د زهره مدار ته یو ستور بیړۍ لیږلې وه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا طالبان د افغانستان لپاره یو ننګونکي ګواښ بولیا وای. لال قاعده شبکې سره اړیکې نه دی پرې کړې. د سازمان په خپل کلنی راپور کې لیکلي طالب ډله د پراخېدو په حال کې دا ولا هم فکر کوي چې د زور لاري واک تر رسیدلای شي. د ملګرو ملتونو راپور په افغانستان کې د پیل شوو هدفي وژنو مسولان طالبان ګڼي او زیاتوي د ملا محمد عمر د زوی ملا یعقوب او سراج الدین اخانی په ګډون د دې ډلې ځینی مشران سولې ته لیواله نه دي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د نوي راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو طالبان یې ردوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي طالبان له هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او هیڅ داسې نه خنشته چې وخې دواړو ډلو د اړیکې پرې کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو د طالبانو او القاعده روابط له افغانستان سربیره د امریکا لپاره هم یو ننګونکی ګواښ بولي. د دې مهم نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي د القاعده شبکې مهم مشران د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې ژوند کوي. په دې راپور کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری مړینه هم نه ده تایید شوې. که څه هم طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې خپل لیکو کې د بهراني او وسلوالو شتون ردوي، خو د ملګرو ملتونو راپور خی چې لا هم د دې ډلې په لیکو کې لا تر لا زر بهراني وسلوال جګړه کوي. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات هیڅ ډول اړیکې هم له چا سره نه لري په افغانستان کې نه دي او خپل هیوادونو ته تللي دي او د افغانستان په خاور کې شتون نه لري.
د دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت شورا د امریکا کانګرس او یو شمیر نورو د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام راپورونه خبره کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه لاسلیک شوی هوکړې یو مهمه موضوع د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون دی. هغه څه چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ځواب منفي دی. دا راپور دغه شان د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو اندېښمنوونکی تصویر وړاندې کوي او لیکي د دې هیواد امنیتي وضعیت د تیر بل هر وخت په نسبت خراب او تاوتریخوالی د 2000 کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله 6% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور کې طالبان په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو مسؤلان بلل شوي او زیاتوي. د دې ډلې یو شمېر مشران په ځانګړي ډول د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب او سراج الدین حقانی سولې ته لیوال نه دي او له نظامي لارې د افغانستان د ستونزې په پای ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبان مخ په پراخیدونکو ډله یادوي چې د ولسوالیو او ولایتونو له مرکزونو پرته له 50-70% خاوره په واک کې لري او یا هم د واک خپلولو هڅه کوي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه د خپل دریځ ښودلو ژمنه کړې خو لا یې په دې اړه غبرګون نه دی راغلی. خو له دې وړاندې افغان حکومت د افغانستان په ډېری خاورې د طالبانو د ولکې راپور رد کړی او دا یې اوازه او بې بنسټه بللی. د ملګرو ملتونو په راپور کې دغه شان د نشه یي توکو کښت او قاچاق د جګړې د پراخېدو او د طالبانو د مالي ملاتړ ستره سرچینه بلل شوې. خو تر خوا یې د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد د بې ثباتۍ له دوام سره مرستندویه وسیله یاده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څېړونکو راپور د عایشه او پسیمه کې نورې ډلې هم د افغانستان د ثبات لپاره ګواښ بولي او زیاتوي د ډلو هم هڅه پیل کړې چې له طالبانو مرور وسلوال خپل لیکو ته جذب کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل کسانګ مچ د پروګرام په معرفي کې واوریدل. نن د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د بنگلاديش د فوتبال ملي ټیم سره د نړیوال او آسیایي جامونو د کوالیفای یا غوراوي په پړاو کې خپل لوبه کوي. دا په غوراوي پړاو کې د افغانستان لمړنۍ لوبه د ورسره تر هغه چې دوی په متحده عرب اماراتو کې هم دارنګ په قطر کې چیرته چې دغه لوبه نن پلان شوې دي زینې تمرینی لوبه او خ تمرینونه کړی دي. د افغانستان د بل د ملي ټیم غړی وای چې پوره چمتووالی لري او باید د دوی خبره چې د بنگلاديش په وړاندې بریا خپل کړی. د افغانستان د فوتبال د فدراسیون په فیسبوک پاڼه باندې د ملي ټیم د لوبغاړو ویډیوګان او تمرینونه ښکار شوې دي. همدارنګه د ځینو لوبغاړو غږونه او کلیپونه هم نشر شوې دي. لاغې ډلې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د غړی نور الله اميري او د ملي ټیم د بل غړی فیصل شایسته غږونه واوري.
په قطر کې د ملي ټیم سره نو احساس خلرو نو امید لرو چې د بنگلاديش لوبنه یو ښه نتیجه واخلو. هلکان فعلا 100% آماده دي نو هم د فزیکي هم د رواني د طریقې نه نو ان شاء الله امید لرو چې تاسو دواګان موږ سره ان شاء الله یو ښه نتیجه واخلو.
تمنو هم تو ک سر مربی مو په ما گفته بود هم تو پیش بردم و اصحاب بابا هم چې روسی هستم دغه مسابقه را باید ببریم 100% یک مسابقه خوب بازی میکنیم و کوشش میکنیم که نتیجه خوبی بگیریم.
و موردل چې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم غړي وای د بنگلاديش په وړاندې د لوبي لپاره پوره چمتووالی لري. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د قانونو د کیندنې بهیر په چټکوالي ټینګار کړی. د جمهور ریاست لوري په خبره سوي اعلان کې راغلی چې 13 ورځې د کاغلی غنی په مشرۍ د هیواد د قانونو د امنیت په تامین په جوړه شوې غونډه کې په دې اړه بحث وسو. اعلامیه زیاتوي محمد اشرف غنی ټینګار کړی چې غیر رسمي اقتصاد باید په رسمي اقتصاد بدل سي او د قانونو د کیندنې بهیر د چټک او د پیرلو لپاره د ورته ملي سیمیز او بین المللي بازارونه اومندل سي. دا په داسې حال کې ده چې دا هم په افغانستان کې د نامنویو له امله په ځینو ولایتونو کې د وسلوالو ډلو او همداشان د ځینو زورواکو له لوري په خپل سر په غیر فني ډول قانونه کیندل کیږي چې عواید د افغانستان ملي بودیجې ته نه بلکې شخصي جیبونو او همداشان مافیایي کړیو ته په لاس ورځي. د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو وزارت وایي چې په هرات کې د کرنې او خړو خوندیتوب بیړنۍ پروژه پرانستل شو. د دغه وزارت د اوبو او طبي سرچینو مرستیال حشمت الله غفاري په پرانستغونډه کې وویل چې د روان کال لپاره یاده پروژه په هرات کې 400 میلیون افغانی بودیجه لري چې د اړتیا په وخت کې به ورنه سالمه استفاده وسی. کاغلی غفور زیاتوی چې یا د پروژه د ابریزیو چکریمونو د اوبو لګولو کانالونو د بیا رغونې او جوړولو د اصلاح سویو تخمونو ویش او د نویو باغونو او ممیزخونو جوړولو په برخه کې فعالیت کوي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 15 پله، یو یورو 95 افغانۍ، یو پاونډ یو سلنه افغانۍ 15 پله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 10 پله، زر ایراني تومندري افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4690 افغانۍ.
امریکا غواړي د کرونا وبا د مخنیوي لپاره نن یو پلان اعلان کړي. واشنگتن غواړي د دې میاشتې تر اخره په لږونو میلیونه ډوزه واکسین د نورو وادونو لپاره چمتو کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په څو ورځو کې به ولسمشر جو بایدن د هغه پلان تفصیل بیان کړي چې له مخې د کرونا 80 میلیونه ډوزه واکسین نورو هیوادو ته صادري شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا پلان به نن اعلان شي. بلینکن چې په کوستاریکا کې د لاتین امریکا د سفر په وروستۍ ورځ پرون خبرې کولې، دا هم وویل چې دا پلان به له کوواکس پلان سره په همشخه وي. کوواکس بې وسله هیوادو ته د کورونا واکسین نړیوال پروګرام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې موږ سخت هڅې کوو چې د واکسین جوړېدو ظرفیتونه د امریکا دننه او په نوره نړۍ کې پراخ کړو، څو په دې ډول د دې وایروس مخه ونیسو او په نړۍ کې د واکسین مخکشان شو. د بلینکن په وینا کوم پلان چې تمه د ولسمشر بایدن به اعلان کړي د اړتیا او ساینس له اصولو سره به سم وي او د واکسین د ویش په دې پروګرام کې به سیاسي لرلید په پام کې ونیول شي. شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسمشر بایدن یو پلان اعلان کړ چې 40 میلیونه ډوزه نور واکسین به چمتو شي چې له دې سره به له متحده ایالاتونو بهر ته ټول صادرېدونکي واکسین د جون تر اخره 80 میلیونه ډوزه ته ورسی شي. بایدن ویلی دی چې د دې ابتکار هدف دا دی چې په نړۍ کې له کرونا وبا سره د مبارزې لپاره د امریکا مشي ومنل شي. د په دې ډول د چین او روسیې هڅو ته اشاره کوله چې د واکسین د ویش له پروګرامه په نړۍ کې د خپل اغیز پراختیا لپاره استفاده کوي. له کوواکس واکسین سره د چهارشنبې په ورځ یو شمېر هیوادونو او مرستندویانو د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا ژمنې په هغه سرمشیزه کې وشوې چې د دې واکسین متحدانو برخه پکې اخیستې وه او مشي جاپان کوله. پر دې مرستې به 1.8 میلیارد ډوزه واکسین په سبسایډي بې وزلو هیوادو ته د 2021 او 2022 کلونو په ترڅ کې چمتو شي او په دې ډول به په دغو هیوادو کې 10% مشانو ته دا واکسین ورسی شي. کوواکس واکسین له فبروري میاشتې راهیسې د نړۍ د 120 هیوادو لپاره 80 میلیونه ډوزه واکسین چمتو کړی دی، خو په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو له امله دغه هیواد د دې واکسین پر صادراتو لاس ونیو او دا بهیر ورو شو.
نن د 2021 کال د جون پر دریمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 249 تلین دی. هغه په 1940 میلادي کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر و ټاکل سو. د احمد شاه بابا په پاچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکۍ پراخ شو. د هغه د واک دایره غلبه د ایران لویدیځ نیولې بیا د هندوستان تر سر هند او لامو سیند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې وه. د احمد شاه ابدالي دوه مهمې کارنامې د تاریخ پوهانو په خبره افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریاوې دي. احمد شاه اعظمی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونه په کور هرات کې زیږیدل. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښې شود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مېشت افغان لیکوال او سیړونکو محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پادشاهي د شروع څخه هغه ته کار ونشلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. په خوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي وې، د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو له ستمو وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمدشاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خوڅه کې، حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وي. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، د مرکزی دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دوه سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث راڅرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای، د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتره پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدل وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینۍ هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتر کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشاه احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلاري د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخو د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې که مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلي او هندوستان بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازی دی سولی او تفاهم خاطر هندوستان تراغی دی هندوستان خلکو لداز خیر کلی وکر او لد سر دی مرحطو دی چپاو او تالان پا مقابل او دی اغربی عدالتی پا مقابل که چی پا قومی مذهبی او سمتی لحاظ دی غزوک راپورت کریوی دی اغو پا مقابل که ودارید.
ډاکټر رشید زیاتوی دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو مات هندستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړ، بلکې د په خبره خپل د مرهټیانو لمات ورسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمينه برابر کړ. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د استلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلود چې انګریزان له بنگال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه سیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وې نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشا نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړ، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د پام ځانته واړاوه. نادر شاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلې. کله چې د 1921 کال په جون میاشت کې لمشهد 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپل پاچاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کال مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نسو موندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وي، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړې وو، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړې وو، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښوي او داسې اساس کښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمدشاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمدشاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمدشاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمدشاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودي، سلطان ابراهیم لودي، سلطان سکندر لودي، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه کې یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې و، نو بل خوا علم او ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او شار جوړول ته هم توجه کړې و او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ. بل خو د په اثر کې یو شمیر ویالي او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادر شاه لخوا وران شوی و. پر دې سربېره د خپل پادشاهي یو شمېر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپل خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنیک نیول ورسته هلته پاتې نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نور پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نور پشان په هند کې ورکسي. هغه پوهېدی چې د پادشاهۍ د واک چنا